سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوې نن د خالي ورځ د 2012 کال د نومبر 18 نیټه ده ز عبدالحی کاکړ او بشیر غواش مو د مشال ویډیو په نسا تخبرونه کی هرکلی کوو په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي د پاکستان لخوا د خصوصي افغان طالبان مشرانو پر تګ راتګ هیڅ بندیز نشته په پښتنه دا د دوی خلاصېدل به د سولې پر عمل څه اثر وکړي یو نړیوال ادارې په خیبر پښتونخوا کې د ترګري زپلو د مرستو پروګرام پیل کړی دی افغانستان په فرق کې به می چاودنی شاوخوا اول سورابانی یا جنجان وژلې دي یو شمېر نور رپورټونه لرو خو پایل خبرونه کوو وینکی بشیر غواش
افغان چارواکي وای پاکستان د منځنۍ درجه ته طالب مشران خوشی کړی او وعده کړی چې نور به هم پرګدي د افغانستان په فرا ولایت کې د سړک د غاړې مان چاودنه کې ولس جنجان یا رابانی وژل شوې دي او خبر پښتونخوا کې پولیس او وکیلان وای چې د توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ د سزا سره مخامخ کس د دې فیصله خلاف اپیل کولای شي د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وای پاکستان د منځنۍ کچې ته طالب مشران خوشی کړی او وعده کړی چې نور به هم پرېږدي اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داود زوی چې دا کسان د افغانستان د سولې د عالی شورا په غوښتنه خوشی شوی او هیله ده چې د طالبانو سره د روغې جوړې په برخه کې به ښه رول ولري
اوس پاکستان په شولې کې دا موافقه کړې چې ټول به پرېږدي خو ویلي چې په نوبت به د څو ګروپونو په شکل خوشي کړو او دا خبر تایید ده چې یو ګروپ خوشي کړی شوی زموږ د پاکستان او د امریکې سره یو بل تفاهم شته چې په بل مورد کې چې هر هغه طالب چې د سولې د خوښوونکو د کټګورۍ لاندې راځي هغوی په رفت آمد باندې به هېڅ بندیز نه وي او هغوی به د خپل خوښې ځای ته تللی شي
افغان حکومت له پاکستان څخه کراچۍ کې نیول شوې د طالبانو د مهم مشر ملا غنی برادر د خوشکولو غوښتنه هم کړې وه خو دا لا نه ده واضحه چې برادر په دې خوشو شوو قیدیانو کې دی او کنه د ننګرهار د طالبانو د تورې بورې قومندان او د پخواني جهادي مشر مولوی یونس خالص زوی انورالحق مجاهد خپلوانو تایید کړی چې نوموړی هم په دې کسانو کې خوشو شوی د افغانستان په فرا ولایت کې د سړک د غاړې مان چاودنه کې ولس جنجان یا رابانی وژل شوې دي د چارواکو په وینا پیښه په پښترو د ولسوالۍ کې شوې او اکثره قربانیان یې ښځې او ماشومان دي د پیښه کې زخمي شوي یوه ښځه وایي یوه مې مور مړه ده یوه مې
خور مړه ده یوه مې د کاکا خاله مړه ده یوه مې بل خور مړه ده یوه مې اورېندار مړه ده بالا درک نه لرم دا نور جیپن مړې دي بالا
افغانستان کې له دې وړاندې هم د سړک د غاړې بمی چاودنیو له وجې ګڼو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختي خبر پښتونخوا کې پولیس او وکیلان وایي چې د توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ د سزا سره مخامخ کس د دې فیصلې خلاف اپیل کولی شي یو چارواکي ویلي چې دا کس حضرت علی شاه نومیږي او د چترال اوسیدونکی دی هغه ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوي په تور نیول شوی او سزا ورته اورول شوی په 2010 کال کې هم د آسیا بیبي په نامه وی سي خزي ته د توهین رسالت د قانون تر مخه د 500 سزا ورول شو او خلا تر اوسه په عمل نه دی شوی نړیوالو د پخوانی پوزي امیر جنرال جزای الحق په وخت کې شروع شوی دی قانون باندې سخت نیو کې کړی د افغانستان ویخ ځوانانو غورزنګ په نامه ویډلې په کابل کې د ډیورن لاین یا د ډیورن د کرخې د رسمي کېدو په ضد لاروین کړي مظاهره پرون له غرمې وروسته په پښتونستان واټ کې شوې او تر نیم ساعت وروسته د یو پریکړې لیک د اعلان سره پای ته ورسېده په پریکړې لیک کې راغلی و چې هیڅوک حق نه لري چې د ډیورن لاین په حق له فیصله وکړي او د افغانانو حق دی چې په دې اړه خبرې وکړي له دې وړاندې داسې خبرې شوې چې ځینو نړیوالو سفیرانو یا سفارتکارانو ویلي وو چې ډیورن لاین په رسمي توګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي پولي په حیث پیژني د پښتو ژبې مشهور شاعر او ډرامه لیکونکي ډاکټر محمد اعظم اعظم پېښور کې د اورپی کې ناروغي لامل عمر نو موړی خوشاویا کال عمر درلود او د ګڼو ډرامو لیکلو سربېره د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر هم پاتې شوی او د خپل ادبي کارونو لوجه ورته پاکستان کې پراید اف پرفارمنس ایوارډ هم ورکړل شوی دی د اسرائیل کابینه لغوه وروسته د 15,000 ریزرو یا منتظره پوځیانو منظوري ورکړي چې پرون فلسطین کې حماس ډلیول چې دوی د اسرائیل په مرکز یروشلم یو راکټ ودغه. دا د اسرائیلو لخوا غزه کې د ځمکني اپریشن د شروع کولو د تیاري په معنا ګڼل شوی. حماس د تیرې چهارشنبه یا شروع وروسته کله چې اسرائیلو د دوی د عسکري څانګې مشر واجو پر اسرائیلي خاوره راکټ ورولي او اسرائیلي ځواکونه هم په غزه کې د هغوی په مرکزونو بریدونه کړي. د مصر وزیر اعظم پرون غزې ته د خپل مختصر سفر په مهال په اسرائیلو د بریدونو د ودرولو غږ وکړ او د غزې د خلکو سره د مصریانو ملاتړ څرګند کړ. د امریکا د جاسوسي ادارې پخوانی مشر ډیوډ پیټریس د کانګرس غړو ته ویلي چې لیبیا کې د امریکایي سفیر وژنه یو ترهګریز برید و. هغه پرون د امریکا د ایواني نمایندګان او سنټ کمیټو په هغه اورېدنه کې خبرې کولې چې د دې کال د سپتمبر پر 10 نیټه لیبیا کې د امریکایي سفیر د وژل کېدو پلټنې کوي. په دې برید کې درې نور سفارتکاران هم وژل شوي وو. د یادونې وړ ده چې د بارک اوباما ادارې په لومړي سر کې ویلي وو چې دا برید د مسلمانانو ضد یې بي ویډیو په رد عمل کې شوی، خو وروسته یې وویل چې دا یو ترهګریز برید و. دا رپورټونه تر مخه عراق د لبنان د شیعه وسلوالې ډلې حزب الله هغه کس چې امریکا ته مطلوب و له قیده خوشې کړی. د علي موسا دادوقي وکیل وایي چې یو عراقي عدالت دادوقي د 15 امریکایي پوځیانو د وژنې له توره بری اعلان کړی. امریکا باور لري چې نوموړی په 2000 کال کې د کربلا په ښار کې پر یو امریکایي پوځي مرکز د غبرت جوړونکو دی چې 15 امریکایان پکې وژل شو، خو عراق کې څو عدالتونو د دوکي په حق کې فیصله کړې. پر دې خبره د امریکا او عراق اړیکې هم یو څه ترنګلې شوې وي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا. خبرونه مو له بشیر غواښ واوریدل. په دې روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. پاکستان په افغانستان کې د امن د عمل پر مخ وړلو لپاره اته افغان طالبان خوشی کړي. آیا پر دوی څه بندیز شته او کنه؟
طالبان بندیان چې دوی د ناخوشي کېږي چې دوی د سولې په پروسه کې ونډه ادا کړي، چې دوی د چرته دي چې دوی خوښي.
او افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ او ځانمرګو بریدونو د مخنیوي لپاره د دینی عالمانو یو لوی کانفرنس رابللی. اسلام د عامو خلکو وژل څنګه ګڼي؟
مسجد کے مزہ باندھے والا عالما یا فرض کا بازار کے خلق سودا کئی او پدے کے بلاسٹ اوشی او دے تبیا سوک دا رنگ ور کئی چی آیا دا ہوں گا اسلام دوپارہ اکڑل نو دا اسلام پنس باندھے تاسیز ناجائز دے.
دا افغانستان په فرا کې ویبمی چاودنی شاوخوا اول سورابانی یا جنجان موجلی دی. یو زخمی شزا چوائی
الله یو می مور مړه دی، یو می خور مړه دی، یو می کاکا خاله مړه دی، یو می بل خور مړه دی، یو می اورندار مړه دی. بالا درک نه لرم دا نور چی فن مړي دی بالا.
یو شمیر نور رپورټونه لرو. لمشال سره اوسه تاسو سلام پښتونخوا ورې د مشال ریډیو نه ساته خبرونی د فایل خبرونه ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د خبرونې په فایل کې موږ اکثره خپلو خبریالانو ته ځو د سیمې تازه حال اخلو. دا وخت له اسلام آباد زخرا سره ریاض مسخیل دی او خبر دا دی چې د پاکستان ولسمشر د ماشومانو په اړه یو قانون منظوري ورکړی ده. ریاض مسخیل، تاسو ته هرکلی کوم که تاسو د دې قانون او د دې تفصیل راکړئ.
ډېر مننه عبدالحی کاکر. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې کم ماشومان د ترهګرۍ لپاره استعمالیږي، هغې که د خودکش حملو لپاره یا نور څه داسې ذریعه باندې چې هغې تعلق د څه قسمه ترهګرۍ په پېښه کې، نو د هغې لپاره تر اوسه پورې خو چې کم قانون چلېدو نو هغه دا و چې د ماشومانو دپاره به هم دغه ډېر اسانۍ وې په قانون کې، او هغې ته به یو ډېر خصوصي طریقې سره به دغه کېده چېره چونکې دا واړه دي، دا نابالغه دي، نو دغه شانتې د هغې د دبار په قانون کې ډیره نرمي او ډیره اساني وا. خو اوس چې 13 ورځ چې کم د رحمان ملک څوک چې د داخله چارو وفاقي وزیر دی د وزیر اعظم سره هغه یو ملاقات وکړو دغه شانتي هغه یو قانون کې په دغه قانون کې یو ترمیم یا د بدلون یو مسوده هغه وزیر اعظم ته وړاندې کړ. په دغه وخت باندې په دغه ملاقات کې د قانون چې کوم وفاقي وزیر دی نو هغه هم ناست وو. په دغه دوران خبرو اترو کې ویلی شو چې کما نرمي د په قانون کې د ماشومانو دپاره تر هغه د هغې نرمۍ نه فایده او ګټه پورته کوي نو باید چې دغه نرمي ختم شي چې دغه شانتې تر هغرې په کابو کولو کې او د هغې په ختمولو کې چې څومره هم زیات نه زیات اقدامات کېدی شي نو هغه اقدامات دې وکړي شي چې دغه تر لاندې اوس چې کوم ماشومان د تر هغرې په پیښو کې ککړ وخیږي نو د هغې خلاف به د تر هغرې چې کوم خصوصي عدالتونه دي هم په دغې عدالت کې مقدمه چلیږي او هغې ته به هم دغه شانتې سزاګانې ورکړي کېږي کوم چې نور کم ترهګر تنظیمونه یا ترهګر تنظیمونو سره یا تړاو لرونکي چې کوم خلک دي نو هغې خلکو ته څنګه سزاګانې ورکړي کېږي هم دغه شانتې به د دغې ماشومانو دپاره هم وي. د دې نه وړاندې چونکې د ماشومانو سزا چې کوم د عام خلکو په شانتې وه نو بیا په پاکستان کې چې کوم د بشري او د ماشومانو د حقونو دپاره کارکونکي کوم تنظیمونو نو هغې د پخواني صدر پرویز مشرف باندې دباو راوستو چې دا ماشومان دي ترې نرمي ورکړي شي. نو په کال 2000 کې بیا یو داسې قانون جوړ شوی چې په هغې کې د ماشومانو دپاره دغه اسانۍ پیدا شوې وې. خو اوس چې کوم حالات دي نو د دې خیال دی چې کوم حکومت خو د دغې منظوري ورکړه او اوس به دا بل چې کوم دی دا به وفاقي کابینه چې کوم دی هغه پاس کړي او د هغې وروسته به دا کوم چې روان د پارلیمان سیشن دی په دې کې د سینټ او د قومي اسمبلۍ اجلاسونه دي نو دوی به کوشش لري دا زر تر زر دین پاس کیو دغه شانتی دا مکمل دی یو قانون حصہ جوړ شي.
سماد ډیر مننه ریاض مسخی تاسو په دې اړه باندې تفصیل راکې تاسو ته شو وخت او شر وځ غړم.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په 28 کم دوو بجو
د لوبو نړۍ
په پوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په 8 د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په 28 کم دریو بجو
سروي
په 28 کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 کم پنځو بجو
لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل د پاکستان حکومت لشته لږه افغان طالبان خوشی کړی دي چې اکثره د منځنی درجه طالبان بلل کېږي. خوشی شوی طالبان د سولې د عالی شورا ته نه دي سپارل شوي نو دوی څه سول له طالبانو سره بیرته یو ځای سول که څنګه او دې ته ورته پوښتنی د مشال ریډیو همکار قادر حبیب په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عمر داوودزی څخه کړی دی او په سر کې زم پوښتلی چې د نورو طالبانو د خوش کېدو امکان شته او کنه. افغان سفیر په جواب کې وویل
نو اوس پاکستان په شولو کې دا موافقه کړې چې ټول به پریږدي خو ویلي چې په نوبت به د څو ګروپونو په شکل خوشی کړو او دا خبر ته ده چې یو ګروپ خوشی کړی شوی دی.
آیا تاسو د دوی د شمیر په باره کې معلومات لرئ او تاسو ته داسې معلومات تاسو ته لاس ورغلی چې څوک خوشی کړی دی؟
دا جزئیات سولې علي شورا یې ټول وایي ځکه هغوی دا هغوی مسؤلیت هم دی او د هغوی لاسته راوړنه ده. نو زه نه غواړم چې مخکې دی چې هغوی مطبوعاتي کنفرانس ورکړي زه جزئیات نشر کړم.
سفیر صاحب دا طالبان چې خوشی کېږي دا چیرې ځي؟ آیا خپل کورونو ته ځي بیرته؟
دوی اختیار لري. موږ د پاکستان او د امریکې سره یو بل تفاهم شته چې په بل مورد کې چې هر هغه طالب چې د سولې د خوښوونکو د کټګوري لاندې راځي هغوی په رفت و آمد باندې به هېڅ بندیز نه وي او هغوی به د خپل خوښې ځای ته تللی شي. نو دا طالبانو بندیان چې په دې بنا خوشي کېږي چې دوی به د سولې په پروسه کې ونډه ادا کړي او دوی د سولې د عالي شورا په تقاضا خوشي کړی شي نو دوی په هغه کټګوري کې راځي چې دوی به چېرته ځي چې د دوی خوښې.
که دوی بیرته خپل کورونو ته ورشي یا په پاکستان کې اوسي او آیا د داسې ویره نشته تاسو سره چې دوی بیرته طالبانو سره یو ځای شي او د جګړې ډګر ته ورشي؟
نو هیله ده چې داسې ونه شي.
آیا داسې تاسو کوم تضمین دوی نه اخلي چې دوی بیرته طالبانو سره یو ځای کېږي، نه په جګړو کې برخه نه اخلي؟
موږ خو دوی سره تر اوسه نه دي لیدلي، د افغانستان دولت په نمایندګۍ موږ دوی سره نه دي لیدلي، داسې خبرې زموږ د خوانه دوی سره نه دي شوي.
بیا تاسو څونه مطمئن یاست چې دوی چې خوشي کېږي دوی به د سولې په پروسه کې برخه اخلي؟
موږ هیله لرو چې وایي نه اخلي، او مخکې د ځینو پاکلی داسې خبرې وي چې دوی د سولې خبرو ته آماده وو، نو ځکه دوی نیولی شوي وو.
په پاکستان کې افغان سفیر عمر داودزی و چې د مشال له همکار سره د طالبانو د خوش کېدو په اړه خبرې کولې. لکه څنګه چې تاسو اوریدلی چې د طالبانو د خوش کېدو، یعنی اته طالبان د پاکستان څخه پاکستان خلاص کړي دي، دا چې دغه طالب مشران په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې څومره مهم رول لوبولی شي، او دوی او د دوی راتلونکي اقدام به څه وي؟ د مشال همکار مچ اعظمي رپورټ جوړ کړی دی.
د راپورن لمخې د پاکستان حکومت لږ تر لږه اته افغان طالب مشران خوش کړي دي چې زیاتره د منځنۍ درجه طالبان یادېږي. دوی د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې له کلونو راهیسې بندیان و. افغان اسلامیک پریس خبری اژانس ته په افغانستان کې د طالبانو د توري بوړي د سنگر مشر انوارالحق مجاهد خپلوانو ویلي چې نوموړي هم په خوش کړل شوو کسانو کې شامل دي. بلخوا طالبانو د پاکستان د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوش کېدو هرکلی کړی دی، او غوښتنه یې کړې چې پاتې نور بندیان دې هم آزاد کړل شي. دا چې دغه طالب مشران په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې څومره مهم رول لوبولی شي او د دوی راتلونکي اقدام به څه وي، د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي. پریښودل شوو طالب مشرانو ډېر تجربه ترلاسه کړي او د سیمې په سیاست خبر دي، نو د سولې پر راوستو کې به یې رول ډېر مهم وي.
دوی د طالبانو د معنوي مشرانو په توګه کولی شي چې د افغانستان په سوله کې ډېر مرسته وکړي، او همدارنګه هغه تجربې صدا کسان لري کولی شي که چېرې لږه ګټه واخلي، چون طالبان هم پېژني، دا سیم هم پېژني، د پاکستاني مقامات په چل چلند هم دوی ډېر ښه پوه دي، نو کولی شي چې سولې په بهیر کې ډېره ونډه ولري. خو مهمه دا ده چې پاکستان بیا هم له دننه وروسته په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره څومره صادقانه او په ایمانداری سره عمل کوي. یوازې فکر نه کوم چې د څو تنو په خوښ کېدو د افغانستان د سولې لړۍ سرعت ونیسي یا د سولې لړۍ غښتلی شي. فکر کوم چې نور اقدامات، نور عملي اقدامات په کار دي.
یو شمېر افغانان دې ته هم انتظار باسي چې خوش سوي طالب مشران به چیرې او په کوم رول کې د سولې په بهیر کې ګډون کوي او پروسه به پر مخ بیایي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه یونس فکر خوشبینه نه دی چې افغان حکومت یا د سولې عالی شورا به وکړای شي چې دوی ته د سولې په پروسه یا حکومت کې د ګډون لپاره اغېزناک ستراتیژي جوړ کړي.
رایله کېدل خو هر چا خوښ دي، مګر دوی آیا د کرزي سره د ملا رباني د زوی سره په کابل ته روان شي، او بل دوی څه پلان ورته لري چې په دوی به څه وکړي؟ دوی به خپل قدرت سره شریک کړي، دوی به وزارتونه ورکړي، یا دوی به د سولې په کار کې یو سیاسي ټیم ته پرېږدي چې جوړ کړي؟ څه فکر نه کوم چې دا کار دي دوی وکړای شي او یا کوي دي.
په سنیو پریښدل شوو طالب مشرانو کې ملا عبدالغنی برادر نه دي شامل چې نه یوازې د طالبانو یو تر ټولو مهم مشر ګڼل کیږي، بلکې د زیاترو شننګ په اند د سولې پر راوستو کې مهم رول لوبولای شوی. دا چې د ملا برادر نه خوشی کېدل به د سولې پر روانه پروسه څه ډول منفي اغیز ولري، نصرالله ستانکزی وایي ملا برادر اغیزناک رول لوبولای شوی، خو د هغه نه خوشی کېدلو په دې پروسه کې د پاکستان پر اخلاص شکونه رابرسره کړي دي.
ملا برادر یو معاصر شخصیت د افغانستان د سولې پر راوستلو کې د دغه لپاره چې مخکې دغه دا کار کړو تجربه یې درلوده. نو په کوم سوال پاکستانیان په غیر ارتباط څه ملاحظات لري؟ دا یو شکم راي جدي چې پاکستانیان له تروس پورې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره ښه نیت نه لري. په هر صورت که چېرې د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مخالف وسله وال هم کاغذي فرد را داخل شي، د مال نظره دا به خپل ښه تاثیرات ولري.
که څه هم د افغانستان د سولې عالی شورا په تیر وختونو کې هم د طالبانو د پخلاینې او په هیواد کې د سولې راوستو په مخه د پاکستان سفرونه کړي دي، خو د دې شورا تازه سفر د سولې د پروسې د کامیابی لپاره د دوی هیلې زیاتې کړي دي، ځکه چې د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالب مشرانو خوشی کېدل لومړی لاسته راوړنه یادېږي.
احمد چازمی و چې د افغانستان د پاکستان لخوا د افغان طالبانو چې بندیانو له پاکستان سره د خوشی کولو په اړه او د دوی د سولې په عمل کې د رول په اړه رپورټ جوړ کړی و. هم پاکستان او افغانستان دا پریکړه کړی ده چې د ترګری او خودکش حملو د مخنیوي لپاره به د عالمانو او مفتیانو یو کانفرنس را بلل کشي، خو د غونډې ځای نه دی معلوم شوی. البته د دې لپاره پاکستان، افغانستان یا سعودي عرب په پام کې نیول شوی دی. دا فیصله د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د سفر پر وخت شوی ده چې دوی ورځې مخکې پای ته رسیدلې. د ترګری خلاف جنگ کې د دینی مشرانو د کردار په اړه په اسلام آباد کې ریاض ګل مسخیل رپورټ جوړ کړی دی.
مشال ریډیو په دغه اړه هڅه وکړه چې د پاکستانی خارجه دفتر او اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې نه معلوم کړي چې دا غونډه به کله او کم ملکی کیږي، او دا هم چې دې کې بعد کم کم ځای عالمان ګډون کوي. خو دواړو غاړو په دې حقله خبرې ونه کړې. البته د کورونو چارو وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دغه غونډې لپاره د ملک انتخاب لا نه دی شوی، او دا چې د غونډه کې بعد د مسلمانې نړۍ ټولو منل شوي عالمانو ته د ګډون بلنه ورکولی شي. د امن په جوړښت کې د عالمانو او دینی مشرانو د کردار پاړه سیاسي او د معاشرتی چارو کارپو او پروفیسر ډاکټر رسول بخش رئیس مشال ریډیو ته وې.
اس قسم کا جو کردار ہے معاشرے کا ان پر قرض ہے.
دا قسم کردار په دوی د معاشرے قرض دی. دا ضروری نه دی چې علمان به د چا आवाज یا خواست انتظار کوي، بلکې معاشرے کې د امن او کلاری د پاره کردار تر سره کول د هر تن اخلاقی او مذهبي فرض دی. او بیا پتا سي حال کې چې حکومت دوی ته خواست وکړي باید چې دغه کردار لا په خشان تر سره شي، او دا هم ضروری نه دی چې دا کانفرنس په کوم ملک دی، بلکې ضروری دا ده چې دا امن پیغام به څنګه مونږه په خشان خلکو ته رسوو.
پیغام کو هم نه کس طریقے سے اور کس مؤثر طریقے سے ہم نے پھیلانا ہے.
دغه رنگ یو دینی مشر او د مردان دارالعلوم جامعہ فاطمہ محتمم مفتی عبدالوکیل قادری وینا وا چې اسلام کله هم د خپل ځان یا بلچا د وجلو اجازت نه ورکوي، او څوک چې داسې کوي هغه د اسلام او پیغمبر علی السلام د تعلیماتو په ضد دی. دی زیاتوی
مسجد کې منځ باندې ولاړم یا فرض کا بازار کې خلک سودا کوي او په دې کې بلاسٹ اوشي او دې طبيعه څوک دا رنگ ورکوي چې آیا دا مونږ اسلام لپاره وکړل؟ نو زما په خیال بلکه دا امت مسلمه دا ټول علما او په نظریه او د اسلام په نسبت باندې دا سیس ناجایز دی، او کرچا رچا په ذهن کې دا خبره کینولې چې دا کس به جنت ته ځي. نو جنت ته به هغه ځي چې کوم کس د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د سنت او د طریقې مطابق یو کار وکړي.
د دې په وینا پاکستان کې وخت په وخت علما کرامو او مفتیانو د دې عمل په ضد فتوا هم جاری کړی دا، او هیله دا چې په نړیوال کچ کې دونکو غونډه به ډېرې ګټورې نتیجې را مخته شي. البته په کار دا چې د غونډه کې د هغه ډلې عالمان هم شامل وي څوک چې د دې جنگ مهمه برخه ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه ستاسو په خبرونو کې واورو، د پښتو وتلی لیکوال ډرامه لیکونکی ډاکټر اعظم په حق رسیدلې دی. د جنازې لمونځ به نن کېږي. ډاکټر اعظم شخصیت څنګه وو؟ دی په پښتو شاعري کې د مقام څه وو؟ راسره د پښتو یو بل وتلی لیکوال نور البشر نوید دا وخت راسره د ټلیفون پراین دی. نور البشر نوید صاحب، تاسو ته هرکلی کوم. نور البشر نوید صاحب، نیغ په نیغه دې ته راسو چې ستاسو په خیال باندې ډاکټر محمد اعظم د پښتو د شاعرانو په کوم قطار کې وو، په کوم مقام وو؟
نو الله دې ډاکټر محمد اعظم صاحب وبخي. د پښتو ادبیاتو په مختلفو صنفونو کې، یوازې په شاعرۍ کې نه بلکې په مختلفو صنفونو کې، د ډاکټر صاحب خپل یو کمال او یو تکړهوالی شته. په هغه کې بنیادي طور د هغه شاعري چې مونږ راوړو، د هغه شاعرۍ کې د وخت، د حالاتو او د خلکو، د ولسونو، د غمی روزګار او د غمی جانان د دواړو ذکر شته. په دغه حواله د هغه شاعري چې مدن او غم یو ډېر همګیر اړخونه لري، او ډېر دوه اړخونه لري، او د خلکو ډېر خوښه ده. او بلکې ځکه د هغه په شاعرۍ باندې خبره شروع کړم، نو د هغه شاعري بنیادی طور د پښتو د موسیقي هغه اډانه ده چې پښتو موسیقي له هم ډېر زیات خپل رنګونه ورکړي دي، که سندره ده، که غزل دی، که نظم دی، او که بیا په کتابي شکل کې د هغه شاعري راوالو، نو هغه ډېره خلکو ولسونه ډېره خوښه کړې ده. لر او بر ولسونه د هغه د نوم سره د شاعر په حیثیت هم آګاه دي، پېژني، اشنا دي ورسره. خو د هغه د شاعرۍ د اړخ نه علاوه دا پښتو ادبیاتو په نورو صنفونو کې، لکه زه به دا ووایم چې هغه بنیادی طور ډرامه لیکلې ده، او په ډرامه کې د هغه دومره تکړهوالی، دومره هنر او دومره کمال دی چې لکه زه ورته د پښتو ډرامې بانی رایټر ځکه وایم چې کله دلته پښتو ډرامه په سټیج وه، نو هغه د سټیج د هغې پښتو ډرامې ابتدا کړې ده، او پښتو ډرامه دا چې کمال او رسول ده چې بیا که د ریډیو دا ټلویزیون دا سټیج دا په دوالو اړخونو کې دا کمال او
هنر بشنوید صاحب یعنی په ډرامو کې د مشهور ډرامې چې هغه ډیر زیات خوش کړل سوی دي یا بیا د معیار له پلوه ځخه ډیر زیات اهمیت ورکول سوی دي هغه کومې دي؟
دا تو یو اچھا خود د ډیر او دې سلسله وړ ډرامې شته پښتو خو په هغه کې د یو ډراما و ناموس نوم یو چې هغه په اردو کې مده شو وا او دا د پېښور ټلویزیون د پښتو ناموس ډرامې اردو اړه او بیا چې په اردو کې هغه کله په د ټول پاکستان خلکو وکتل نو په هغه وخت کې په ټول پاکستان کې د اردو پروګرامونه کتلی شو بهر نشو کتلی خو لکه هغه نن هم د پېښور په ریکارډ کې د ټول پاکستان په ریکارډ کې د پېښور یو بهترین ډرامه د ناموس د هغې نوم او د هغې ډېر ادستان هم اوس په مونږ کې نشته موجود نه دي خو د هغې چاپ اوس هم د پېښور ټلویزیون د ډرامو په اوږدو سلسله وارو بیا د پښتو د اردو د دواړو ډرامو سرفرست ډرامه ده او زه به دا ووایم چې ټول پاکستان کې هغه دومره خوښونکي وو چې په اول ځل خلکو دا وایي چې او پښتانم په اردو ډرامه لیکلی هم شي او ډرامه پښتو
سیاسی نهضتونه خوځښتونه تحریکونه راغلی دی سړه جګړه راغلی ده د پښتنو تحریکونه دی په مختلفو شکلو کې په فکری لحاظ باندې د په شاعری یا په ډرامه کې کم رنگ به ډیر غالب ښکاری دی
فکر پختون کام پر سیاست نه د پختون د پختونخوا د لرو بر د ودسونو د خاورې د مینې د محبت او د یو امنناکه دنیا د مینناکه دنیا د پاره یو د خپل غږ کړی ده په شاعرۍ کې هم د ده په لیک کې هم د ده په فکر کې هم د ده په خبرو کې هم او زه به دا به ده ته یو شاباش ویلی شي چې ده په سرکاري چوکۍ باندې تر اخره وخته پورې ناسته کړې ده که خبره د پښتو د پښتون او د پښتونخوا راغلې ده د دې خاورې راغلې ده دې سړي ډېر په نرو په جوړښت سره خپله خبره کړې ده.
ډیر مننه نور البشر نوید صاحب تاسو د ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب د شخصیت او د شاعری په اړه خبرې را سره وکړي تاسو ډیر ډیر مننه اوریدونکو لکه څنګه تاسو اوریدل د نور البشر نوید صاحب څخه چې ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب جنازه به اوس کېدونکې وي د په شاعری باندې پوره خبره وسوله خو راځي چې اوس د خیالومت په ځخ کې لکه څنګه تاسو ډیر د پښتنو سندرغاړو د ډاکټر محمد اعظم اعظم کلامونه ویلي دي په دې کې خیال محمد زیات ویلي دي راځي چې یو کلام واورو. Thank you.
د ډاکټر محمد اعظم اعظم کلام او خیال محمد زخوا اوریدي او سم د خبرونې نیمایت را رسیدلی او په چرګواش ترته ریپورت وړاندې کوي.
افغان چارواکي پاکستان د منځنۍ درجه اته طالب مشران خوش کړي او وعده کړي چې نور به هم پرېږدي. د افغانستان په فراه ولایت کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې ولس جنجان یا اوراباڼي وژل شوې دي. خیبر پښتونخوا کې پولیس او وکیلان وایي چې د توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ د سزا سره مخامخ کس د دې فیصلې خلاف اپیل کولی شي. د پښتو ژبې مشهور شاعر او ډرامه لیکونکی ډاکټر محمد اعظم اعظم پېښور کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. د اسرائیل کابینې غزه کې د ځمکنۍ عملیاتو د تیاري په لړ کې د 15,000 ریزرو یا منتظره پوځیانو منظوري ورکړې. امریکا په 2009 کال کې په نیویارک کې د ځانمرګ برید د پلان جوړونې په جرم یو کس ته عمر قید سزا ورولې ده. د رپورټونو تر مخه عراق د لبنان د شیعه وسلوالې ډلې حزب الله هغه کس چې امریکا ته مطلوب و له قیده خوشې کړی ده.
بشیر گواش څخه اوریدل لکه څنګه چې تاسو ته په خبرونو کې بخښنه غواړم. د خبرونو په سر کې وایي چې د ریپورت به درته وړاندې کی په هغه باندې بخښنه غواړو او اوس هم راځو د پاکستان د نن ورځو رسپانو ته کتنه کوو. د نن ورځو رسپانو ته کتنه سراج ظاهر کړی ده. نو اسلام آباد کې د لوستې دي مشرق اخبار لوستې دي او د دې ترڅنګ د وحدت اخبار لوستې دي او مهم ټکي بیا په یو ریپورت کې راغونډ کړي دي او دا ریپورت سي دي هغه رالېږل دي راځي چې ورته پام شو.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستې دي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کوي چې د پاکستان لخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا په تجویز باندې د منځنۍ درجه طالبانو خوشی کول د افغانستان امن اړخ ته یو ښه ګام دی. ادارې لیکي چې د افغانستان حکومت د اهمو سرچینو وینا ده چې اوس هم په پاکستان کې د ډیر شو نسل ویښتو پورې افغان طالبان بندې دي او هیله ده چې هغه به هم ډیر زر خوشی کړي شي. ادارې وړاندې وایي چې د ځینو طالبانو خوشی کېدو او د ځینو روستو د خوشی کېدو ګټورې نتیجې به هله رابرسېره شي چې پاکستان امریکا او افغانستان چې په دې سلا شي چې د طالبانو سره به د امن لپاره مذاکرات کولی شي. د ادارې په وینا چې اوس افغانستان کې د امن سره رڼا په نظر راځي نو د طالبانو خوشی کېدل یو ښه شروعات دی. باید چې افغانستان کې د امن او استحکام لپاره نور غوره ګامونه پورته کړي شي او په سنجیدګۍ سره کار وکړي شي. د پیښور نخبریدونکو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د محرم د میاشتې شور کېدو نه وړاندې ټول ملک کې د اهمو او حساسو ادارو سکیورټي سخت کړی شوې ده او په خاص توګه خیبر پښتونخوا صوبه کې د اهمو خارونو بازارونو امام باړو ته د تلونکو ټولو لارو د پولیسو تاڼو او تربیتی مرکزونو سکیورټي نور زیاته سخت کړی شوې ده. د سکیورټي د سختولو ضرورت په روان میاشت کې په مختلفو شخصیتونو او امنیتي پوسټو د بریدونو او د ترهګرۍ د حملو او کړکې چنو حالات العامله محسوس کړی شوې ده. اداري وایي چې هسي هو د ډېرې پخواره سي د محرم په زبرګ میاش کې په پاړه چینار هنګو په غور او ځین نور زینو کې د مرګ جوبلې بدی په خیره مخته شوې دي. خو له سو کالو د تون دي تر هغریل عامله په دې میاش کې د دغه بدو پیخو رامنځته کېدو کې نور اضافه هم شوې ده. همدا وجدا چې په اسلامي تاریخ کې د محرم د میاش زیات اهمیت او فضیلت خوندې دي نو ځکه په کار خدای چې په دې میاش کې د زیات برداشت صبر او زغم مظاهره وکړی شي. ولې د بد کیسپایته نه پدې میاش کې اکثر د مرګ جوبلې ناوړه پیښې رامنځته کیږي چې مقصد یې په ملک او صوبې کې د اړې غړې او ګډوډي فضا ته وده ورکول دي. اداریا اخیره کې لیکي چې د وطن او انسانیت دښمنانو د دې ناوړه سازش او ناوړه کوشش د مخ نیولو لپاره د ټولو زیاته ځمواري د اهل سنت او اهل تشید عالمانو په سر راځي چې هغوی باید د خپل قومي مذهبي او ولسی ځمواري په احساس کولو کردار ترسره کړي. باید چې یاد عالمان د امن د پاره ولست په امنناک ډول د اوسېدو تلقین وکړي. د غرنګ جنگ رسپانه خپل ادارې د سی ان جی او سویګیس په بهرانونو لیکلې ده او وایي چې د پېټرولیم مفاکي وزیر قامی اسمبلی ته په خطاب کې ویلي دي چې که گاډو کې د سی ان جی استعمال د غرنګ جاری وو نو کورونو ته به ګیس ورکول ګران شي او دا ځکه چې ملک کې د ګیس ذخیره په ختمېدو دي. ادارې وایي چې د دې سره سره بعضي نوې ذخیره پیدا شوې دي خو د مالی او ټکنیکی ستونزو په وجه په هغه کار نه دی شروع شوی او بل دا چې د نورو ملکونو سره هم د ایل پی جی او ګیس معاهده روان دي خو دې کې به هم وخت لګي. اداره وایي چې دې هر څه ذمہوار هغه خلک دي چې ورته پته وا چې د ګیس ذخیره دومره زیاتې نه دي او بیا هم په بشمار سی این جی پمپونو ته لایسنسونه ورکړي دي. باید چې د هغوی په ضد کاروایی وشي او موجوده حالاتو کې د سی این جی پمپونو بندولو سره به هم د خلکو په اربونو روپیې تاوان وشي. نو ښه به دا وي چې په ذاتي ګاډو کې د سی این جی په استعمال بندیز ولګول شي او د پبلک ترانسپورت معامله چونکې عامو خلکو سره تعلق لري نو دولت د اسانۍ لپاره دې دغه جاری وساتلې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په دی نیشنل انټرسټ کې راغلی په امریکا کې د جنرالانو ایمیلونو په اړه د معاملې پر ځای باید افغان جګړې او د دې هیواد فوج ته د امنیتي چارو د سپارلو خواته توجه ورکړل سي. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان لیکلی چې په پاکستان کې یو پوځي ته د مرګ سزا ورکولو کار د دې هیواد هغه پرمختګ خلاف دی چې د مرګ سزا نه ورکولو لپاره یې کړی وي. د دواړو مقالو مهم ټکي پامیر ساحل بیانوي.
په د نېشنل انټرست خبرونه کې د سیډونکو بروس ریډل مقاله خبره شوې ده. د لیکي د امریکایي جنرالانو د بریښلیکونو یا ایمیلونو معاملې د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر خلدن د لری کړ او اوس یې په افغانستان کې د ټولو بهرنیو پوځیانو مشر له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکي د معاملې په افغانستان کې د ناتو جنگي پلان په یو حساس وخت کې مخې ته راغلی دی. ریډل لیکي په دې وخت کې اوباما بهترینی مشورې ته اړتیا لري چې په څه رفتار باید په افغانستان کې د انتقال عمل پر مخ لاړ شي او په پاکستان کې د ترهګر پټن ځایونو پر ضد جګړه هم ونه دریږي. اوس مهال باید په نورو موضوعاتو وخت ونه لګولی شي. ریډل کاګي اوباما په سمه توګه د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو سرتیری په افغانستان کې په دې لار لګولي چې په احتیاط د پاکستان په ملاتړ طالبانو پر وړاندې جګړي عملیات د 2014 زیږیز کال تر پایه افغان پوځ ته وسپاري. په مقاله کې راغلی اوباما پوه شوی و چې پاکستان د ستونزې مرکز دی. هغه وخت چې نوموړي د اوسامه بن لادن ځای پیدا کړ نو پر دې پوه و چې پر پاکستان د دې لوړې سطحې د هدف په اړه باور نشي کولای او دا چې یوازې له افغانستان د سیل ځانګړي پوځیان د القاعده پر مشر چاپه ووهي. اوباما خبر و چې بي پيلوټه الوتکه به هغه وخت موثر وي چې پاکستان له دې قضیه بهر وساتلی شي او له افغان مرکزونو د ترهګرو پټنځایونه معلوم کړلی شي. بروس ریډل زیاتوي اوباما خبرو چې پاکستان د سیاسي حل خبره کوي خو اصلا د امریکایي ماتې په سر د سودا لوبه کوي. بل پلو ته د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو رپورت کې لیکي په پاکستان کې یو سپایي ته د مرګ سزا ورکول خي چې دا هیواد د مرګ سزا نه ورکولو له لارې راګرځېدل دی. دا په تیرو څلورو کالونو کې لومړی ځل دی چې پاکستان یو کس په دار ځړولی دی. د آرام سمندر د سیمې لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیالې مشر پولي ټریسکوټ ویلي حکومتي افسرانو ورته ویلي چې دا وژنه د روانې لارې برخلاف ده ځکه چې دا پوځي معامله وه. نوموړی وایي خو د مرګ سزا د انساني وقار او د ژوند حق مخې ته هغه وخت وړوکی تیری نشي بلل کېدی چې وژل کېدونکی کس پوځي وي. سازمان لیکي که څه هم په پاکستان کې وخت په وخت عدالتونه د مرګ سزا اوروي خو له 2008 زیږیز کال راهیسې هیڅ کس نه و وژل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي د پاکستان حکومت پر یو پارلماني بیل یا قانوني کاغذ خبرې اترې کوي چې له مخې به یې د مرګ ټولې سزاګانې په ټول عمر قید واړول شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم څو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ جګړې ته د منځني ختیځ په اړوند مسایلو کې په دې اړه تحلیلي مطلب لرو چې اسرائیل د پخوا په پرتله د حماس له غشتلې ډلې سره مخامخ دی. ویل کېږي حماس ډله د 2009 کلونو په پرتله ډېره پیاوړې شوې ده. دا چې ولي او څنګه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې خبریال چارلز ریکنګل په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
له حماس سره د اسرائیل کډکیچ څخه سرګندېږي چې د حماس سختریزي ډله د 2008 او 2009 میلادي کلونو په ژمي کې د جګړې په پرتله ډیره پیاوړې شوې ده. د ډلې د لومړي ځل لپاره له داسې توغندې یو کار اخیستی چې د اسرائیل تل اویو ښار ته هم در رسیدو توان لري. راپورونه وایي دغه ډول څو توغندې تر اوسه د مدیترانې سمندر پر نږدې سیمو او یا هم د تل اویو پر ځینو څنډو لګېدلې دي. د ایران سخت فجر 15 توغندي تر مخکنیو راکټونو چې د حماس ډلې په سله کوټونه کې وو ډیر ظرفیت لري. حماس ډله د وسلو لوی زیرمې لري. کچري جګړه سختیږي او اسرائیلي ځواکونه پر غزې تړانګي حمله کوي، دغه ډله کولای سي په مځکنیو جګړو کې له دغو وسلو ګټه واخلي. ګومان کیږي زیاتې دغه وسلې په مصر او لیبیا کې د جنجالونو پر مهال حماس ډلې ته په لاس ورغلي دي. د منځني ختیځ د چارو متخصص یاسی مکیلمن چې په لندن کې د چاتم هاوس په بنیاد کې کار کوي وایي فجر 15 دولت توغندي د مصر د سینای جزیرې له طریقه له ایران غزې ته قاچاق سوي دي. دی وی ګومان کیږي چې دغه توغندي د سینای ټاپو وزمې د طریقه له تونلونو غزې ته انتقال سوي وي، ځکه په مصر کې د حسنی مبارک د رژیم له پای ته رسیدو وروسته په رفح سیمه کې د مصر او غزې تړانګې ترمنځ پوله پرانیستې وه. کومو په یاد دی اسرائیل دوی اونۍ مخکې په سوډان کې د وسلو جوړونې پر یوې فابریکې برید وکړ. پر دې اساس دغه مشکوکه لار له ایرانه د سوډان له طریقه تیریږي او د سینای ټاپو وزمې ته رسیږي. په سیمه کې د قانون نه حاکمیت د دې سبب کیږي چې د پیچلو وسلو زیاته برخه له دې طریقه قاچاق سي. داسې ښکاري د مصر نوی رژیم چې د لومړني اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي له خوا رهبري کیږي یا نسی کولی یا نه غواړي چې دغه سیمه د اوسني مبارک د واکمنۍ په څیر کنټرول کړي. میکلمن وایي په لیبیا کې د قذافي د رژیم تر نسکورېدو وروسته زیاتې وسلې د لیبیا له طریقه هم حماس ډلې ته قاچاقېږي. دوی وایي په لیبیا کې د انقلاب یا هم کورنۍ جګړې پر مهال وسلې ورکې سوې. داسې یو کړکېچن وضعیت هغو کسانو ته زمینه برابروي چې وسلې غلا کوي یا هم د وسلو او مهماتو پر زیرمو کنټرول مومي او بیا یې لږ په لوړ قیمت خرڅوي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې حماس له دې فرصتونو په ګټه اخیستو نوې وسلې ترلاسه کړي او خپل جنګي توانې زیات کړی دی. اوس د اسرائیل په اړه پوښتنه ولړېږي چې څنګه به د دې ځواکمن دښمن په وړاندې معامله کوي. په تیرو څو کلونو کې اسرائیل د اوسپنیزې ګنبتې په نامه د توغندیو دفاعي سپر جوړ کړ. اسرائیل دغه راز د حماس ډلې د غړو مرکزونو او ارتباطي ځایونو په نښه کولو لپاره له هوایي بریدونو کار اخیستی دی. د لبنان په مرکز بیروت کې یو پوځي تحلیل کوونکی ریاض قهواجی وایي حماس دا توان لري چې وکولی سي پر غزې د اسرائیل د برید مخه ونیسي. تر اوسه د حماس له متقابل عمل څخه داسې ښکاري چې دغه ډله د بېلابېلو وسلو د پام وړ زیرمه په واک کې لري. دا به د اسرائیلیانو لپاره ساده عملیات نه وي. زیات تحلیل کوونکي په دې باور دي چې اسرائیل به د وروستي انتخاب په توګه پر غزې برید وکړي. د حماس د یو وتلي رهبر له وژل کېدو داسې ښکاري چې د اسرائیل او حماس د شخړې احتمال زیات سوی. حماس وایي د پوځي مشر وژل کېدو یې د اسرائیل په وړاندې د دوزخ دروازې پرانیستي او اسرائیل بیا پر غزې تړانګې د پراخو عملیاتو خبرداری ورکړی دی.
تاسو د اسرائیل کې د حماس په تکړوالی یعنی حماس څنګه تکړه سو په څه طریقه باندې اوس پیاوړی شوی دا په دې اړه مو د مشال ریډیو د انګریزي څانګې د خبريال رپورټ اوریدلی. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدلی دي په افغانستان کې په فرا ولایت کې د په یو واده یعنی په یو را باندې په می چاودنه سوي د چپکی شاوخوا ولس کسان وجل سوي دي. د ناتو تر مشري لاندې حساب ځکونو افغان ولس مشر حامد کرزي په فرا ولایت کې پرونی چاودنه غندلې ده. پرون په پښت رود ولسوالۍ کې د سړک د غاړې مان چاودنې د شوزو ماچمان په ګډون نشته شاوخوا ولس کسان وجلیو. سالی محمد سالی په دې اړه رپورت لري.
الله راز خدای په چورو ټک ټک ورو دي خدای نه کان یا بکی الله دې دې راز در بدر رسول الله مسلمانان شي در بدر.
دا د هغې ټپي سوي ښځې ژغ دی چې له نورو ښځو او ماشومانو سره یو ځای په فرا کې واده ته روانه وه. خو د ماین د چاودنې له کبله واده په ویر بدل سو. هغې د فرا په روغتون کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پشترود ولسوالۍ کې د ماین د چاودنې له کبله پښه ماته سوې. د مور او خویندو په ګډون یې د کورنۍ سوغړي وژل سوي دي. افغان ولسمشر حمید کرزی په یو اعلامیه کې د فرا پرونی پیښه غندلې چې تر ډیره ښځې او ماشومان پکې وژل سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې ځینې ملکان په یو فلان کوچ ډوله موټر کې له خاکې سفید څخه پشترود ولسوالۍ ته روان و چې موټر یې د سړک غاړې پر شخصي ماینور برابر سو. د اعلامیې پر اساس په پیښه کې 11 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان دي. ولسمشر کرزي ویلي چې ترورستانو په دې وژنو سره ثابته کړه چې جنایتکار او بزدله کسان دي چې د ښځو او ماشومانو د وینې له تویولو هم دریغ نه کوي. نړیوالو ځواکونو هم دغه پیښه په شدت سره غندلې ده. د ایصف ځواکونو د اعلامیې له مخې یوه ولایتي ویان طالبان د سړک غاړې بمونو په ځای پر ځای کولو تورن کړي دي، خو وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایصف د ویان مرستیال جنرال جان مادویر په اعلامیه کې ویلي چې سختریزو وسلولو د ښځو او ماشومانو په ګډون یو ور بیا ملکیان ووژل. د ویلي مخالف وسلول خلکو ته احترام نه کوي، چې د په خبره د فرا پیښه یو بل مثال دی. د ایصف په اعلامیه کې د خبرو سوي ارقامو له مخې په روان میلادي کال کې تر 2300 زیات ملکیان وژل سوي او یا هم ټپیان دي، چې د ایصف په حواله زیات تلفات د سختریزو وسلولو د حملو له کبله خلکو ته وشتې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د فرا ولایت په 14 کې پاړه باندې رپورت سلیم صالح اوریدي. خو سه یو عیني شاهد د یو شزه ده چې هغه زخمی سوی ده. په دې 14 کې راځي چې هغه واورو هغه څه ولیدل سپورتیر سو څوک څوک مړ سو لاغې زخمی اورو.
سڑک
یہ سڑک یہ لگ کے لار چڑھ کے بل چڑھ کے رہا نہیں تو چڑکا نو پکا چمس کو بول دے پاوا سے بالا نو نہیں خبر رو رکھا اللہ نے خانو مر کو پل پنا پاس اخت سے خود گرم رس کر رہا نا پنجے تے جان نو گرم رس رو رکھا
تس کم کلی دس نہ سر
مرسن جو ترات لو مرسن جو کاری ترات لو دم گر لو دے خیر
فرا ولایت په 14 کې د زخمی سوی یوې ښځې خبرې مو اوریدلې. اوس هم سندره اورو، لاغې وروسته به بیا یو بل رپورټ ترلاسه.
زلیگی جو رازلی لسکوک مئی حسین خاپرے یہ راز اچھی منو حسین خاپرے یہ راز اچھی منو مکا پتا بند خیست دا زوانی دن بگل دست دا مکا پتا بند خیست دا زوانی دن بگل دست دا کل سر گل شکل پڑکت دے بجلے حسین خاپرے یہ راز اچھی منو حسین خاپرے یہ راز اچھی منو
ہائے
زاری در تکو ما بلا خوری در تکو ما سمر زاری در تکو ما بلا خوری در تکو ما آخر داز کچی سکا خورد بدری حسین خاطری راز چی نوکرو حسین خاطری راز چی نوکرو
اسحاق خان او زیتا پر حکم سندر اوریتا زیتا د چک ریپبلک تا پښتو نه دسته خو په پښتو سندره تاسو ته وای او تر دې لمخم نور څو سندرې له اسحاق سره ویل دي. اوس هم یو ریپورت د خیبر پښتونخوا تر تنظیم لاندې نیمه قبایلی سیمه اف آر بیٹنی هغه کورنۍ چې د وسلوالو پر ضد د درې کالونه امن کمیټه جوړ کړې ده او اوس د وسلوالو لواجی کورونو پرښودلو ته مجبور شوی دی. دوی وای حکومت یې اوس مرسته نه کوي. همدغه ستونزې د مشال خبریال د اف آر ټانک څخه کامی اسمبلی غړي ظفر بیگ بیٹنی سره په مرکه کې چړلې راځي چې ورته غوښتو.
ظفر بیگ صاحب قدر ته وای چې اف آر ټانک کې چې کم سرغره او خوې سیمه کې ادرس او پوری فیملیز یعنی کورنۍ دي چې غوې د وسلوالو پر ضد امن کمیټیان جوړ کړي وي. دوی وای چې حکومت اوس د دوی سره اغه شان مرسته نه کوي. تاسو د دې سیمه نمائنده کم ډول دوی سره مرسته کیږي او کی حکومت د دوی مرستو نه لاس اخستې دي؟
دی اول چې کوم امن کمیټه جوړ کړي و د ترکستان چې کوم کنه مشر کړي و په دې کې اکچولي موږ ان بورډ نو اخستې دا زموږه بالا بالا خبرې وي. او هغه کمیټه په جوان دي خمیا پدار شو چې دی دا ټانک تقریبا دی خان او دا اف آر ټانک دا ډیر فلش کړه.
ها
ډیر کلیر کړه ډیر مطلب چې هغه تل رکه کوم دا سو کال ټیرریسټ یو کال دی وات ایور یو کال دی ال اف ا سډن اچانک څه پکې وسو چې ترکستان دی غایب کو چې ترکستان دی غایب کو نو هغه کمیټه به ان افیکټیو شو. اوس هم دا حل دی چې ماته پرون دا اطلاع ده چې خیسره او سراغ نه تقریبا 1800 دی 1500 دی دا فیملیز لاندې روان دي.
ظفر بیگ صاحب دوی دا تور هم لګوي چې ترکستان بیٹنی دولت لخوا غیب شوه دی غوی سره دی. نو آیا وکی دا دوی دا خبره سمانه
دا غی سپتن لګي دا غی رو ما تر غری وشي را کتا چې په سپت ما سم ته کو چې کوم خلاړ دې کوم اند لړ نو چې ډیر ټاپ اسلام آباد باندې مو په مېشت کې یو 14-15 زموږ اسمبلی وی هغه نه بعد بیا موږ د 15 شپږو کسټنی کمیټانو ممبر نو په هغه کې به ماته دوی ډیر پتن لګي کو چې دا خبره کوي چې را اچانک غائب شو اس پتن دي چې چا یو ډه چا نه یوړې خو خلکو خیال ده چې کوم خلک وایي چې دولت وړې وي څنګه دا ستاسو والا خبره چې کوم ځای کنه
نو د خلاصون د پر تاسو د غیسی می نمائنده یې څه کوشش کیږي یې سب هڅه مو کړې ده
موږ په دې نه به اپروچ چاته کو چې چا ته اپروچ کوي چې موږ پته نشته.
ها او دا کومه کمیټي جوړه شوې ده تاسو وی چې اول ډیر خرول و دا غي خو ترکستان نه پس غیر رول کمزورې شو نو غیر رول مضبوطول د پر هغه سره حکومت مرسته سمره په کار ده تاسو
ګور حکومت سره مخکې مرسته وکړه نو تر ډېره حده پورې داسې کامیاب وو. دومره امن راغلی و دومره امن په ټانکو په ډی خان کې چې تاسو سوچ نه شوای کولای ولې چې ترکستان یو داسې سړی و هغه سره چې کوم کولیګ یا کامریډ و داسې وو چې هغه ته تقریبا د طالبانو په پته لګېده چې دا طالب دی دا طالب دی دا طالب دی چې څنګه هغه ته هو پته وانه چې څوک هغه هغه به ځان پټاو بسله ځان یو بسله څوک چرته لړ او ټانک او ډی خانې خالی کړ. اوس موږ دا حل دی چې ګوره هغه نه خپل کډنپ کړی دی دوه خو اوس کندیان کډنپ شو غریبان د ګل امام کندای دی هغه غریب وړی دی دین مخ کې ان جی او ول وړی وو دین مخ کې اف دبليو ول وړی وو دا یو داسې سیستم شروع شو پدې به ما یو اخباری بیان ورک چې اخباری بیان ورک نو پاغي مال لګ اډمنستریشن داسې خفه و نیم شو. ما څه خبره ده زما خو دا ډیوټي دی چې زه خو یو شی پین پوینټ کوم زه خو کوشش دا کوم دا شي ختم شي ختم بدینه پاره شي چې زما د خلکو ته تکلیف دی.
ها ظفر بیگ صاحب کدام راته وای چې امن کمیټیانه په خیبر پختونخوا په مختلفو ځلو کلو کې ځای په ځای جوړې شوې دي. وسلوالو لخوا په دوی بریدونه هم کیږي. نو دغه کمیټي سره که اوس حکومت مرستې نه کوي، دا به څومره د هغې رول نور هم کمزوري شي او دا خلک به نوره څومره پریشانۍ سره پاتې کیږي.
د خیبر پښتونخوا د اف آر ټانک څخه د قومي اسمبلی غړی ظفر بیگ بیٹنۍ و چې د امن کمیټي په اړه باندې اول ته چې خلک له ستونزو سره د امن کمیټي مخامخ دي، په دې اړه باندې د مشال سره ځانګړې خبرې کړې وې. اوس هم د خبرونې وروستۍ برخې ته را رسېدلی یو. په پای کې درته سندره اورو او په دې بله ګړۍ کې بیا ستاسو په خدمت کې تر هغه په لوی بادار سپارو.
دعا